د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کئ. دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په پیښور کې 14 اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان سوداګرانو غونډې او قبایلي ضلعو ترقیاتي بجټ ترڅنګ یو شمیر سیمه ییز او نړیوال راپورونه لرو. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. نن سهار په پیښور کې په یو دینی مدرسه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان افغانستان د تجارت او سرمایه کاری فورم غونډې ته په وینا کې ویلي له افغانستان سره سوداګري زیاتول غواړي. او نن سهار د افغانستان په خوست ښار کې وسلوالو د پولیسو پر یو ټریننګ مرکز وسلوال برید کړی چې په کې 3 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. په پیښور کې نن سهار په یوه دینی مدرسه کې بمی چاودنه شوې ده. د پیښور پولیس چارواکو تر مخه پر 400 روډ په دیر کالونۍ کې د جامع زبیریا په نوم په دینی مدرسه کې په بمی چاودنه کې 9 کسان وژل شوي او تر اویو پورې ژوبل دي. د پیښور ښار د لیډی ریډنګ روغتون ویان محمد عاصم نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې روغتون ته د 9 کسانو مړی راوړلی. بلخوا د ښار په ټولو سرکاري روغتونونو کې ایمرجنسي لګېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه وخت په ګڼ شمېر کې زده کوونکي موجود وو. پر دینی زده کړو بوخت وو چې بمی برید پرې وشو. بلخوا پولیس چارواکي وایي دغه یو ټایم بم وو چې په مدرسه کې هغه وخت چاودنه وکړه چې کله د سهار 8:30 بجې ماشومانو خپلې زده کړې پیل کړې. په دغه دینی مدرسه کې له 900 زیات زده کوونکي دینی زده کړې ترسره کوي. تر اوسه د پیښې ذمواري کومې ډلې نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 26 په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تجارت او د سرمایه کاری فورم 2 ورځنی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هیواد د افغانستان د سولې عمل کې خپل پوره رول ته ژمن دی. وزیر اعظم وویل په افغانستان کې امن د ټولې سیمې د امن برابر دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت زیاتوالي سره د ولسونو اقتصادي مسلې هواریدای شي. د بلخوا د دغه غونډې ته د وینا پر وخت افغانستان د ولسی جرګې سپیکر میر رحمان رحمانی وویل دوی د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان د هڅو ستاینه کوي او زیاته کړه د دواړو هیوادونو ولسونه له یو بل سره نږدې اړیکې لري او باید د سوداګرۍ پر لار کې خلکو ته اسانتیاوې ورکړي شي. تاسو مشال رادیو ته وګی. د پاکستان قومي اسمبلی د اکتوبر په 26 په فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاکو د خپرولو خلاف یو قرارداد په اکثریت منظور کړی دی. دغه قرارداد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وړاندې کړ. پر دغه وخت زیرو مخالفو سیاسي مشرانو پر حکومت نیوکې وکړې چې دغه قرارداد پر راوړلو کې له تاخیره کار واخیست. خو شاه محمود قریشی ویل باید پر دې مسله ټول سیاسي ګوندونه متفقه رائے ورکړي. له دې وړاندې د پاکستان سینټ هم په دې اړه یو مزمتي قرارداد منظور کړی. د هغې وروسته دا چې په فرانس کې د یو استاد د وجنې د پیښې پر ضد په مظاهرو کې ځینو خلکو د پیغمبر اسلام په اړه ځینې خاکې خودلي. قریشی په اسمبلی کې دا هم ویل په دغه اړه په اسلام آباد کې فرانسوي سفیر بللې دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 20 له کورونا وایرس د مړو شمېره 6,015 ته رسېدلې ده. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 993 نوي کیسونه رپورټ شوي دي او 6 کسان ترې مړه شوي دي. په خوست ښار کې د ځانګړو پولیسو پر یو روزنیز مرکز په وسلوال بریدونو کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور پکې ژوبل شوي دي. نن سهار نږدې 6:30 د خوست ښار مجاهد سلول لارې ته نږدې د ځانګړو پولیسو پر یو مرکز وسلوالو ډلهیز برید کړی چې اوس هم روان دی او خال ډزې اورېدل کېږي. د برید په پیل کې یوه درنه چاودنه واورېدل شوه. له دغه وروسته د نورو چاودنو اوازونه هم اورېدل شوي دي. افغان چارواکي وایي په ټپیانو کې 9 وګړي او پاتې د پولیسو د ځانګړي کته عسکر دی. بلخوا وسوالو طالبانو ویلي په دې اړه به ډیر زر معلومات رسنیو سره شریک دي. او بل خبر دا چې فرانس له هغې وروسته د سخت غبرګون سره مخ دی چې کله په دغه هیواد کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد خاکی خودل شوي او ځینې مسلمانان دغه د خپل مذهب سپکاوی ګڼي. پاکستان د اکتوبر په 26 دا په دغه اروپایي هیواد کې په مبینه توګه د اسلام خلاف یو کمپین بللې. بلخوا ایرانی چارواکو پر پیرس د تندروی د زیاتولو تور پورې کړی او د ترکیې ولسمشر پر خپل ولس د فرانسوي شیانو د بایکاټ غږ کړی. دا خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونو کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د پېښور په ایوی دینی مدرسه کې په بمی چاودنه کې اوه تنه وجل شوي دي. معلومات به درکوو. اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د چارواکو، پارلماني غړو او سوداګرو ګډه دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. د افغانستان یو سوداګر وایي
دوی په دې سره شوې دي چې دغه وضعیت او دغه حالت چې دی دا د تجارتي دواړو ملکونو په ګټه نه دی، تاوان یې دواړو ته رسیږي.
د قبایلی ضلعو ځینې پارلماني استازي وایي حکومت نه په خپله ترقیاتي بجټ خرج کوي او نه یې دوی ته ورکوي. د مومندو ضلع منتخب استازی نثار مومند وایي
چې ته په درې میاشتو په یو کوارټر کې 400 روپۍ خرچ کړې نو دا 400 کوارټر شو، دا ټولې 1400 روپۍ، نو زموږ دا 49 روپۍ چیرته لاړې؟
بلوچستان اسمبلی د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ په ضد یو قرارداد منظور کړی دی. د یادې صوبې د خزانه وزیر وایي لدی او زنی نور و راپورون و ریدو لپارا مشال ریڈیو سره وسی. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پېښور کې نن سهار په یوه دینی مدرسه کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې اووه تنه وجل شوي او یو شمیر نور زده کوونکي چې کوم دي هغه جوبل شوي دي. دا وخت را سره د پېښور نه زمونږ همکار غلام غوث په لاین دی او ورسره خبرې کوو. د چاودنې په حق له نور تازه معلومات ته اخلو. غلام غوث، ستړي مشي درته وایو، او که دا راته ووایه چې د چاودنه کې د مرګ جوبلو کس شمیره چې کومه ده هغه څو ته ورسېدله او څه تازه معلومات دي په دې حقله؟
جی بالکل، تازه معلومات په اړه باندې لږ شبه وران دي. د پیښې دیتا د خیبر پختونخوا د اطلاعات چې کوم لغره مشیر دی کامران منګش، هغه راغلی او هغه په دغه مهال باندې ما سره هم خبرې اترې وکړې، د میډیا د نورو ملګرو سره هم وکړلې. هغه دا وویل چې په دغه پیښه کې تر دې دمه د مړو شمېره چې کوم ده هغه نهو ته رسېدلې ده، او د اویاو نه زیات کسان په دې کې چې کوم دي نو جو بل شوی دی چې په کې زیاتره ځخنان چې کوم د پیښور لیډریډن وختون دی هغه ته رسول شوی دی. او بل با دا یادونه هم کومه چې دغه 14 چې کوم ونه دا په ډیر کالونی کې سار نه یادېدل چې هلته کې مدرسه ده. دا مدرسه چې کوم ده نو اصل کې د ډیر کالونی چې کوم چوک دی او هغه ته د پیښور خار غاړي ته چې کوم دی نو دغه مدرسه ده. او په مدرسه کې دننه هم دا 14 نه ده شوی. د مدرسه دغه ما په خپل وکتله هغه په یو څنګه کوڅه کې ده، او د مدرسې دا چې کوم زدهکوونکي سبق وایي نو خوا کې د دې سره یو دغه د جومات دی نو په هغې کې دا 14 شوي ده. او چې کوم پولیس چارواکي دي د هغې سره ما خبرې اترې وکړې نو هغوی دا وایي چې 15 کیلوګرامه 14 مواد په دې کې کارولی شوي دي، او د دغه چې کوم د طالبانو څنګه بستوي د طالبي لیلمانو په هغې کې دا ایښودلی شوي. په دغه ډګه کې جمعات کې او دغه 14 چې کوم دنو رامنځته شوی دی، البته چارواکي دي هغوی د دې پلټنې پیل کړې دي. جی
جی، اما پوښتنه دا کول لکه تاسو څنګه ویل چې د ماشومانو یو بسته و د زده کوونکو په هغې کې چا ذمہواري منلې ده چې دا چا کړی دا حمله؟
نو تر دې دمه چې کوم مطبوعات او تر هغه راپورونه راغلي دي ما ته په خپله په دغه اړه باندې راغلي دي راغلي، خو نور چې کوم مطبوعات دي نو هغه دا وایي چې امارات اسلامي افغانستان چې کوم دی نو د دې پیښې دغه ذمہواري چې کوم ده قبول کړي ده. او په دغه پیښې په ځای کې چې کوم ده دغه جمعات کوم خدمتګار او ورسره د مدرسې چې کوم زده کوونکو یا نور خلک وو هغه دا ویل چې د دې مدرسې کوم دغه شیخ دی کوم محتمم دی نو دا وینه د دینه مخکې هغه ته صداسي درکې هم راغلي وي. په دې اړه مونږ د کامران منګش نام پوښتنه وکړه، خو هغه دا ویل چې نیکتا د دینه وړاندې چې کوم دی یو تریټ الرټ جاری کړو، خو هغه د کوټې د پېښور په باره کې وو، خو هغه دا ویل چې مونږ ته دا معلومات نه و چې ګني دې دې کې به یا په نورو چې کوم داسې دغه دي ځایونه دي د دینی مدرسې دي په هغه کې به داسې پیښه کېږي. البته هغه دا ویل چې دا د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته چې کوم ده نو تر دو ټولو لویه پیښه دا چې د هغې په رنګ پیښه ده چې په هغې کې داسې طالب العلمان چې کوم دي هغې په نښه شوي دي. هغه دا وویل چې مونږ به هڅه کوو چې دا رقم پیښې د مخنیوي لپاره بیا دغه
غلام غوث یو لنډه شان پوښتنه کوم. لکه څنګه چې تاسو مویل چې کامران منګش هم دا وایي چې نیکټا یو څو وخت مخکې دا خبرداري ورکړې چې څه بدې پیښې کېدلی شي، ښار کې اوس د امنیت څه صورت حال دی؟
نو په خار کې خو امنیتی صورتحال د مخکې نه چې کله د نیکټا د کوټې د جلسې نه مخکې د پی ڈی ایم چې کومه جلسه شوې وه هغه تریټ یا دغه خبرداری چې کوم هغه په هغه تناظر کې راغلی و. نو د مخکې نه چې کوم دغه دي دی ویل ټو کامران منګش دا همدا وویل او پولیس چارواکو مونږ ته دا وویل چې مونږ الرټ یو چې کوم د ښار داخلي او خارجي لارې دي په هغې باندې مونږ د مخکې نه امنیت دغه سره زیات کړی خو دا مدرسه او یا دغه جومات چې کوم دی نو دا ډېر د ګڼې ګڼې په علاقه کښې مونږ په خپله موقتو هغه هلته کې لکه داسې د مخکې نه چې مخکې دا علاقه ما مخکې کمه کتلې وه نو په هغه وخت باندې اوس خو دلته ډېر امنیتي سرتېرې ولاړ دي خو د مخکې نه دا ډېره ګنجان آباد او د ګڼې آبادۍ
ډېره مننه غلام غوس تفصیلات را کول نه اوریدونکو دا غلام غوس د پیښور نه چې تاسو واوریدل چې په دغه چاودنه کې کومه چې په دینی مدرسه کې شوې وه په دې کې د مړو شمیره چې کومه ده هغه د وو په ځای نهو ته رسېدلې ده.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو
د ځوانانو ژغ
په یوه نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
رازو د خپل لومبی راپور طرف ته. پرون په اسلام آباد کې د تجارت او سرمایه کاری فورم په نامه د افغانستان او پاکستان د چارواکو پارلماني غړو او سوداګرو ګډه دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې چې نن هم دوام لري. پرون د غونډې د پرانیستې په وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د افغانستان پاکستان او سیمې د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو خپلمنځي تجارت مهم رول لوبولی شي. افغانستان او پاکستانی سوداګران هیلمن دي چې د دې غونډې په ترڅ کې بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او تجارتي اعتماد وده وکړي. په دې حقله نور حال درته زمونږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان خپلمنځي تجارت مهم رول لوبولی شي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری د ګډې دوه ورځنۍ غونډې د پرانستې په وخت خپله وینا کې عمران خان وویل چې دواړه هیوادونه د تجارتي هلو ځلو ګډ تاریخ لري او په کار ده چې په مستقبل کې هم خپل تعلقات لا نور مضبوط کړي.
ځکه چې د دې ټولې سیمې مستقبل د افغانستان او پاکستان له تعلقاتو همکاري او تجارت سره تړلی دي. په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو 40 کلونو له جنگونو او بدامنیو دا زده کړه پکار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو تعلقاتو تر څنګ خپل منځي تجارت وده وکړي. د تجارت په وسیله به خلک روزګار ترلاسه کړي او ژوند به ښه شي. د تجارت په ذریعه نه یوازې په افغانستان کې امن راتل ممکن دي، بلکې د پاکستان او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا خلک به هم له دې ګټه پورته کړي، ځکه چې دا خلک هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ ډیر ځپلي دي.
عمران خان زیاته کړه چې حکومت یې له افغانستان سره د تجارت زیاتولو لپاره یو شمیر اقدامات په پام کې نیولی دي. د تجارت او سرمایه کاری فورم په نامه دا ګډه غونډه د پاکستان د قومي اسمبلۍ له اړخه را جوړه کړل شوې چې پکې د قومي اسمبلۍ د سپیکر اسد قیصر تر څنګ یو شمیر حکومتي چارواکي پارلماني غړي او پاکستانی سوداګران برخه اخلي. دا را د افغانستان لخوا د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني، د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی، د نورو یو شمیر افغان چارواکو او پارلماني غړو ترڅنګ افغان سوداګران هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان او افغانستان د تجارت ګډې خونې یا جوائنټ چیمبر آف کامرس یو مشر او افغان سوداګر خانجان الکوزی چې په دې غونډه کې ګډون لري پرون مشال ریډیو ته وویل هیلمند دی چې د دې غونډې په ترڅ کې بعد دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او تجارتي اعتماد وده وکړي.
او بل خبره دا ده چې دغه دولتونه دواړو په دې صلاح شوي دي، خصوصا د پارلمانونه زمونږ پارلمان او د دوی چې دغه فکر د پارلمان زمونږ او دوی څو ملاقات وکړل او دوی په دې سره شوي دي چې دغه وضعیت او دغه حالت چې دی دا د تجارتي د دواړو ملکونو په ګټه نه دی، تاوان یې دواړو ته رسیږي. نو داسې یو فکر پیدا شوی دی چې دغه ستونزې باید حل شي.
خانجان الکوزی زیاته کړه چې د غونډې په اوله ورځ دواړو اخواوو د خپلمنځي تجارت په وړاندې د ستونزو د هواري لپاره یو شمیر وړې وړې غونډې هم وکړې. نوموړی وایي په کار ده چې په دې غونډو کې د کومو مسایلو په حل کولو دواړه خواوې سلا شي، په عملي توګه هم د هغې لپاره ګامونه پورته کړل شي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د تجارت ګډې خونې یا جوائنټ چیمبر آف کامرس یو مشر او پاکستانی سوداګر زاهد شینواری بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د خپل منځي تجارت په وړاندې دواړو خواو ته مشکلات شته او په کار ده چې د حل لپاره یې سنجیده کار وکړل شي.
ډېر زیات مشکلات افغانستان طرف نه شته دی، بلکې زه چې دی په دې کانفرنس کې موجود یم، زه خپل هم پکې ناست وم اوس هم پکې یم. نو چې مونږ دې ته دا وویل چې افغانستان خصوصي طور باندې چې کوم سیزونه به پاکستان نه راتلې په هغې باندې مسؤلیت زیات کړي دي، او هغې په وجه باندې د پاکستان سیزونه اوس هلته په مارکیټ کې چې دي هغه خرڅېدای نه شي، هغه واره نه خوري، هغه ګران پرېوځي. دې سره سره چې پاکستان کوم مذاکرات او پیشکش دوی ته کوي هغه کې دې جواب ورکوي نه، که هغه د افریقا میټینګ دی هغې ته هم نه راځي، او که فرض کړه فری ټریډ اګریمنټ چې کوم پیشکش یې ورته کړی دی هغې نه هم هغې جواب بالکل نه ورکوي، هغه ته تیار نه دي.
خو خانجان الکوزی وایي چې د افغانستان لخوا مشکلات کم دي او د حل لپاره یې افغان حکومت اقدامات کوي. د پاکستان او افغانستان د تجارت ګډې خونې یا جوائنټ چیمبر آف کامرس افغان او پاکستانی مشران وایي چې له 2014 کال وړاندې د افغانستان او پاکستان خپل منځي تجارت د کال په حساب 3 ارب ډالرو ته رسیدلی و. د دوی په وینا له هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچنو تعلقاتو له وجې په 13 کلونو کې دا تجارت د کال په حساب د 1.5 ارب ډالرو ترمنځ و، خو سږ کال د کرونا وبا له وجې 80 کروڑ ډالرو ته راښکته شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کرونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دې سپو خپريږي. منځنۍ سپا 621 کیلومتر او لنډو سپو 2015 1500 15 1500 اتیا 1500 اتیا کیلومتر. رازو یو بل راپور طرف ته، بلوچستان اسمبلی د پاکستان ډیموکراتیک موومنت پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی چې پکې ویلي دي چې د پی ډی ایم په جلسو کې د ملکی ادارو ضد چې کم زهرجن تقریرونه کیږي هغه نه یوازې د پاکستانیانو لپاره د منلو وړ نه دي، بلکې د دې څخه بارني هیوادونو ته ګټه رسیږي. په قرارداد باندې اپوزیشن ګوندونو سخت عکس العمل ښکاره کړی او ویلي دي چې د پی ډی ایم د اتوار د ورځې د کوټې په جلسه کې دا هیڅ خبره نه ده شوې چې هغه د ولس په ګټه نه وي. نور حال د کوټې څخه د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین په ریپورت کې.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر چې کله د سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په صدارت کې روانه وه، نو د بلوچستان د حکومتي وزیرانو صالح بوتانی، سردار یار محمد رین، میر سلیم کوسا، میر ضیا لانګو له لورې یو قرارداد صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی وړاندې کړی او د حزب اختلاف د نارو او ګڼې ګوڼې برسېرې وویل چې سیاسي جلسې د ټولو جمهوري حق دی، خو د پی ډی ایم له لورې د کراچۍ او ګجراواله په جلسو کې چې کوم زهرجن تقریرونه یا ویناګانې شوې دي هغه د منلو وړ نه دي. د بلوچستان ځانې وزیر میر ظهور بلیدی په وینا پی ډی ایم د ادارو د بدنامه کولو چې کومه لړۍ په مخه اخیستې ده، دا هغه څخه و بارني هیوادو او دشمنانو ته ګټه رسیږي. د بلوچستان خزانې وزیر میر ظهور بلیدی وایي چې ځینې سیاسي جماعتونه زموږ د ادارو په ضد په سازشو کې بوخت دي، ځکه چې د هر هیواد عزت د هغه په جمهوري او قومي ادارو باندې تړلی وي. جناب سپیکر د ځینو سیاسي مشرانو خپل عزائم دي چا چې کوم تورونه زموږ د قومي ادارو پر مشرانو تړلي دي د هغه څخه ښکاره ده چې دوی خپلې نه بلکې د نورو او بارنیانو زبې کاروي. کله چې د میر ظهور بلیدي له لورې په اسمبلي کې دغه قرارداد وړاندې کېدی، هغه وخت د اسمبلي په تالار کې د حکومتي او حزب اختلاف غړو د یو بل په مشرانو پسې څه داسې شعارونه ورکول. دا د بلوچستان اسمبلی د غړو نارې دي. حکومتي غړي وایي چې غله چغې وهي او حزب اختلاف بیا وایي چې ولاړ دي سي نیازي او اوټ ته عزت ورکړي. پر دې مال د بلوچستان د حکومت برخه او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې د کوټ په جلسه کې هیڅ داسې غلطه خبره نه ده سوې. د پرون په جلسه کې د ده په وینا چې په صوبه کې د لادرک کسانو د پیښو غندنه وسوه. دغه ډول په صوبه کې د سرحدي عسکر له لورې پر چک پوسټو هره ورځ د خلکو زورولو او بې عزته کولو پیښو غندنا وسوا.
کل کے جلسے میں بلوچستان میں چیک پوسٹوں کے ناروواری ہوئے کی بات
پر ان جلسے کی بلوچستان کی دی ایف سی دی چیک پوسٹو دا ناوڑا چلن خبر وسوا. سپیکر صاحب تو ہوا ہے چی دا گوادر سے خانی والی بیاتر چمنا او دا جوب سے خانی والی تر حب چوکی پوری ہر اورز مجد خلقو بیزیتی پر دی چیک پوسٹو نکی جی. دا پی ڈی ایم پر قرارداد باندی دا از بختلاف لوری باس روان و چی حکومتی غڑو پر گوشتنا سپیکر پر قرارداد باندی رائے واخستلا او روز سپیکر یاد سوی قرارداد منظور کړی او د اسمبلی غونډه د اکتوبر د 19 نیټ پورې وځنوله. پر دې باندې د حزب اختلاف له لوري سخت احتجاج وستو. روسو یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ وویل چې سپیکر حزب اختلاف په پوره توګه نه دی اوریدلې او دغه قرارداد په چټکی سره منظور کړی، کوم چې د ده په وینا سپیکر یو اړخیز کار وکړي. خو د بلوچستان اسمبلی سپیکر عبدالقدوس بزنجو ویل دي چې قرارداد حکومتي غړو په اکثریت کې منظور کړی. دلته خبره یادونه ورده چې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت له لورې د وزیر اعظم عمران خان او د اوسني حکومت په ضد کوم تحریک پیل شوی دی. دا لومړی جلسه د اکتوبر په 14 په ګجنوالا کې او په 13 په کراچي کې دغه ډول په 15 نیټه په کوټه کې شوی و. د پی ډی ایم راتلونکي جلسه به د نومبر د میاشتې په 2 نیټه په پېښور کې کیږي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د بلوچستان څخه وروسته ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر په باړه کې د افریدی ریلیف کمیټې په نوم د جرګې مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دې د بیا رغونې او بیا بحالۍ عمل سرته ورسول شي. دوی وایي د جګړو او عملیاتو په وخت یې بنیادي اډانه له منځه وړل شوې او اوس چې کډوال ورستانه شول نو ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په سلګونو کسان د خپلو ویجاړو شوو کورونو د سروې او معاوضو نه محرومه دي او تعلیم او صحت اسانتیاوې هم نه لري. باړینا د صوبایي اسمبلی غړی وایي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دې وروستیو کې د خیبر دوره کړي او ټول ستونزې ورته وړاندې کړي او حکومت غواړي مشکلات یې هوار کړي. په دې حق له نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د افریدی ریلیف کمیټې په نوم جوړ شوی جرګی غړی وای په باړه کې په 2014 کې بدمنی ختمه شوی او کډوال ورستانه شوی، خو د بیا رغونې او بیا بحالۍ منصوبې پکې سر ته نه دی رسیدلې. دوی وای وسلوالو پر ضد عملیات په وخت په باړه او تیرا کې بنیادی اډانه لمنځه تللې، د خلکو کورونه، سرکاري سکولونه او د صحت بنیادی مرکزونه لا هم ویجاړ پراته دي. د افریدی ریلیف کمیټه چیرمین معروف افریدی مشال ریډیو ته وایي د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې په ځینې ځایونو کې نه ده شوې او په سلګونه داسې کسان هم شته چې سروې نه پس ټوکنې ورکړل شوي خو معاوضو چیکونه نه دي راغلي.
کورونه تباو، ایغلا ٹھوکنے میں لو دی دا پیسے دو 2017 کا سم کشتا دے 2018 کا سانم کشتا 2019 سم کشتا 20 سم کشتا دولا دا پیسے ولن ریلیس کی یو مو یو چھ بس کم یو سڑائی دای مجبور دای کوری ویرون شوائی دای تبو دای ایلا دا حق ملوشی کا دے کم پارٹی وی کا دے حکومت دی پارٹی سر وی کا دے اپوزیشن سر وی یو پختون دا یو حق یہ دا کور چغلا ملوش
د باڑے زنی ہا کسان چھ کورو نئی وجاڑ شوی او ترو سورتا ماویزی ندی میلاو دوی وای
سدانور بارکم بارخن ویرون شوای رای تقریبا چپ 2016 کم سروے کردی رو ویرون دای ولا سولا کو نویرا غبر غلای نسخون نو بعد دا طلبون حکومت آقا با بس داکی کردی و کلی و بس ویرون میسوی بی بسن سروے شوی رو چاگی رو کردی دی آقا تکنه و سروے بلاخ کردی رو نیرو کای روپیه کلای چپ تب سیرون نکره پاس کلای چپ دوباره تب سیرون بکاره خو ملا پیسے نہ روکائی
ہاں زمانہ میں عبد الجبار دا برکم برخل سے تعلق رہا مگر نا دے منگ کور جو نیچے کم دائی برکم برخل کے مشہور کور آ کور وران کھڑا آگائے صرف دے دو بولی کلا حالانکہ آگے کی کم از کم دے منگ ترن رامن ترنا یار کتے تقریباً دا منگ مسافری کڑی ہو باہر ملکوں کے دو دری کروڑ روپیہ پہ لوگ لے ہوئے 8 لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپیہ میں لاؤش نہ نہ نشتہ بھی نہیں لگی بس ختم شو بس دگا دے ہوئے بس دگا ختم شو کور دی وجره دی نلی کی پکې وجره دی پکې نلی کی جمعه ته پکې نلی کی نو مونږ ته ډیر غټ تکلیف ته
یو مدنی فعال عارف اپریدی وای چې کله په 2014 سم کې باړه عام ولس لپاره خلاص شو نو حکومت ویلی وو ټول بنیادی سہولتونه به ورکوي خو په وادوې لا عمل نه دی شوی
غٹے غٹے وعدے کھڑے ہوئے چیر عدل تب منگا یودا سے بازار جوڑا اچھا انٹرنیشنل مطلب چھ معیار بندے پورا بھی ہوا کہ ڈیرے پیسے اعلان کرے شوی ہوئے تعلیمی ادارو اعلان کرے لگا گورنر ماڈل اسکول ہو دگا شانتی دا اسپورٹس پر اسپورٹس شاید فری اسپورٹس کمپلیکس ہو چھ پڑے رگٹ ستا بندے اگی دعوے کھڑے ہوئے تیسرا چھ کلا کم روڈز اسکولز ہو یا دگا شانتی دا ہیلتھ کم بیسک یونٹس ہو دا ٹول او بچے کم دی دگا شانتی کے دا انفراسٹرکچر دا ٹول چیزوں ہو خو زبا دا خاص کر تعلیمی لحاظ بندے ہو یہ مت چھ دل تک کم نہ ہونے کالج رالو اوران شپ اسکولو نہ خوچ کم دی بدی گے خو لا ترو سڑیر کم چھ کم دی جگہ جوڑ کلے شول نہ لگا دا حکومت دا عوام سر چھ کم وعدے کڑی وے ہغا بالکل ندی پورا شوی خلق مایوس شوی دی چون کہ اس کو مرجرم شوی دی اینی حکم داری
باڑے نہ دو صوبائی اسمبلی غڑے او دو ضلعی پر مختیئی کمیٹے مشر محمد شفیق پردے وائی پدی ورستو کی چھ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د باڑے دورہ وکڑا نو دلتے د یو شمیر پرمختیئی کارونو تر سره کولو وعده کړی دی
د سروے متعلق او د کم خلق چې آی ڈی پیز واپس تلی دی او داغه کورونا وران دی اغه ډیماند مونږ کړو چې داغه د پاره د روان سخت موسم نه د بچ کېدو د پاره ټینټ ضرورت دی د 1000 ټینټ اعلان هم وکړو نو زه خدا ویم چې کلم وزیر اعلی صاحب راغلی دی او باړې ته ډیر خاص دوري وکړي پاغی کی دی مونگ دی علاقی دی پارا دیر سودمند ثابت شوی دی دغه دوری اگر دیر یو داسی سسٹم مو دی پولیٹیکل ایجنٹ دی مونگ بنیادی انسانی حقوق چی ہو اگر غصب کی دل پاغی کی کرپشن دیر زیاد ہو دی احتساب سا تصور نو نو دا اوس چکم سسٹم روان دی انشاءاللہ دا دی قبائلو بی دیر پا فائدہ کی تمامی گی
د خیبر د بیا بحال سانگی د ریکارڈ ترمخه تروسا په باڑا او تیرا کې خوښه 9000 کسانو ته د خپل کورونو د بیا رغولو ماویزی ورکړل شوی او په ټولو کومونو کې د پاتې شو ورانو کورونو سروي بیا پیل شوی یو ورن شوی کور په سر 4 لک روپۍ او نیم ورن شوی کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکول کیږي او یو اندازې مطابق هلته په دې تیرو لسو کالو کې سباندې 40,000 پورې کورونه ویجاړ شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شولې فرخند اسد په سټوډیو کې موجوده ده د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي
د د پېښور په یو دینی مدرسه کې په بمی چاودنه کې نه تنه وجل شوې دي. په پېښور کې نن سهار په د جامع زبیر یا په نوم په دینی مدرسه کې په بمی چاودنه کې نه کسان وجل شوي او تر او یو پورې ژوبل دي. د پېښور ښار د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې دغه روغتون کې د وو کسانو مړي راوړل شوي دي. بلخوا د ښار په ټولو سرکاري روغتونونو کې ایمرجنسي لګېدلې ده. د دغه پېښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 26 په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تجارت او د سرمایه کاری فورم دوه ورځنۍ غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې عمل کې خپل پوره رول ته ژمن دی. وزیر اعظم وویل په افغانستان کې امن د ټولې سیمې د امن برابر دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 26 له کورونا وایرس د مړو شمېره 6015 ته رسېدلې ده. د ویبپاڼې تر مخه په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 3390 کیسونه رپورټ شوي دي او 6 کسان ترې مړه شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلۍ د اکتوبر په 26 په فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاکو د خپرولو خلاف یو قرارداد په اکثریت منظور کړی. دغه قرارداد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړاندې کړ. په دغه وخت ځینو مخالفو سیاسي مشرانو پر حکومت نیوکه هم وکړې چې دغه قرارداد په راوړلو کې له تاخیره کار واخیست. په خوست ښار کې د ځانګړو پولیسو پر یو روزنیز مرکز په وسلوالو بریدونو کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. نن سهار نږدې 6 بجې د خوست ښار مجاهد سلولار ته نږدې د ځانګړو پولیسو پر یو مرکز وسلوالو ډله ییز برید کړی چې اوس هم روان دی او خال خال ډزې پکې اورېدل کېږي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي په دې اړه به ډېر زر معلومات رسنیو سره شریک کړي. او په فرانس کې له هغې وروسته د سخت غبرګون سره مخامخ دي چې کله په دغه هیواد کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد خاکي خودل شوي او ځینې مسلمانان دغه د خپل مذهب سپکاوی کړي.
لند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد د توړان دکړل. رازو یو بل راپور طرف ته د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو یو شمیر د صوبایي او قامي اسمبلیو استازي وایي وفاقي حکومت د 2020 کال په بجټ کې د یادو ضلعو لپاره 40 اربع روپۍ مختص کړي دي، خو درې میاشتې تیرېدو وروسته په سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نه خو دوی ته فنډونه ورکړی شوي او نه حکومت په خپله کمی پروژې شروع کړي دي. بلخوا د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال افریدی وایي حکومت د قبایلی ضلعو هر منتخب استازي ته ترقیاتي کارونو لپاره فنډونه ورکوي او دا وجه ده چې د دوی حکومت په قبایلی ضلعو کې د تیرو حکومتونو نه زیات ترقیاتي کارونه کړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د مومندو ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ استازي نثار مومند د اکتوبر په 26 مشال ریډیو ته وویل د دوی په ګډون زیاتره د اپوزیشن ګوندونو استازو ته حکومت ترقیاتي بجټ نه دی ورکړی چې خپلو سیمو کې پرې کارونه وکړي. د نوموړي په وینا د روان کال جولای نه تر اکتوبر میاشتې پورې حکومت په قبایلي ضلعو کې 4 اربع روپۍ صرف د تنخواګانو په مد کې خرچ کړي دي.
نو دا 4 کوارټر شو، دا ټولې 6 اربع روپۍ نو زمونږ دا 49 اربع روپۍ چرته لاړې. بله دا چې حیثیت د الیکټ ممبر ماته نه راکوي، زما الکه کې کار نه کوي او هغې وجه دا ښیي چې یاره مطلب دا پوزیشن دغه یو پروتوکول مونږ تحصیل دی چې مونږ اسمبلۍ ته راغلی او همدا هغه وجه وه چې ما هغه ورځ د جمع په جلسه کې دا خبره کړې وه. په کار دا دي چې قبایلي سیمې عوام مونږ لا اسمبلی ته بندي راوړېږي، ځکه چې مونږ د یو ممبرانو دی له افطار ونه کړی شو دې کال کې.
وفاقي حکومت د 2019 کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 152 اربع روپۍ ایښودې وې. د نثار مومند په وینا تیر مالي کال تر ختمېدو حکومت د یادو ضلعو لپاره له 150 اربع روپۍ نه هم کمې جاري کړې وې چې پکې له 15 اربع روپۍ نه کم رقم خرچ کړی و. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلماني استازي مفتي عبدالشکور هم د نثار مومند سره متفق دی او وایي کله نه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغلی نو د هر کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره په اربونو روپۍ مختص کوي، خو د راتلونکي بجټ نه وړاندې د دغې رقم 10% هم نه خرج کوي. مشال ریډیو د پښتنې په ځواب کې چې د نورو قبایلی ضلعو پارلماني استازو سره په شریکه دا مسله ولې د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې نه راپورته کوي، نو نوموړی وایي
ملاقات کئی اور دن بعد امور ضرورت نا مخصوص ہے اوپدی حوالہ مانے دکھا کہ مخصوص امور سر اچھو وارے ملاقاتوں نا کوئی نکولی دوکا و دروغ ویلی دی یوہ وعدہ امور سر اشتیا کرنے دا دا آتی پرزول ناس تا دوی سرا دا دوی پاسدے ممبرانی دی آپ کو بہتر اچھے دی ری او بخپل مجبوری پاسدے جب اکتو سا مجبوری نستا مول دی کبائیلو دی پارا با آواز سہار پورا پورا کرو او مول دروغ سا پورا کرنے ہم دا دیرے پورا کرو وزیر آزا ونمائش سامانت
مفتی شکور د مثال په توګه وایي وفاقي حکومت 2019 شلم کال په بجټ کې 2.5 ارب روپۍ د بیکوره شو خلکو لپاره ایښو دی وي او د نه خرج کولو لوجه 3.15 ارب روپۍ امنیت ته واړولې. دا شان د ځوانانو د کار روزګار لپاره یې په یاد بجټ کې 10 ارب روپۍ ایښو دی وي چې په کې 15 ارب روپۍ یې امنیت ته واړولې. نو پوښتنه دا ده چې حکومت په قبایلي ضلعو کې چې د کومو کارونو لپاره کم رقم مختص کړی نو په هغې د خرج کولو په ځای نور کارونه پرې ولې کوي؟ د حکمران ګوند پارلیمانی استازی اقبال افریدی بیا وایي کومې پیسې چې په بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره ایښودل شوې وي او په هغه کال کې دغه پیسې خرج نشي نو حکومت یې بیا په راتلونکي کال کې خرج کوي.
ګوره په دې کې هلته د لګېدو کوم میکانیزم دی یا پاغې کې پیچون دی یا پاغې کې ټینډر دی یا د ټیکدار بیا هغوی ته پیسې اخول دي په دې کې بلا ټایم لګي او په دې کې ټولې 4-5 میاشتې وي. دومره خبره دا ده هېڅ ګټې حکومت غواړي چې موږ دغه حقوقو په هغې باندې چې کوم برډن دی هغه دومره سیوا شي چې په هغې کې فنډونه هم لیټ شي. انشاءالله تر کیفي عمل د مخکني حکومتونو نه ډېر زیات تیز روان دی او چې دا کوم اعلانونه شوي دي یا کوم فنډونه چې کوم دی په بجټ کې مختص دا لیپسیبل نه دی. د پاټا چې کوم فنډ ریلیز کیږي یا هغه ته اعلان کیږي په دې کې واضح د حکومت دا پالیسی ده چې که په یو کال ونه لګي دا به په یو کال باندې په دې علاقه باندې خرڅېږي د قبایلو.
د یادونې ده چې د پاکستان پارلمان د خیبر پښتونخوا تیری اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال مئی میاشت په اخیره کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شوې. د 2019 کال په جولای میاشت کې د قبایلي ضلعو په 1400 چوکیو د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې په کې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوو دوو او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په دغه صوبه کې شپږ نوي اکنامیک زونونه یا کاروباري ځایونه تیار دي او د روانې میاشتې نه تر د روان کال د فروری پورې به یې پرانیسته وشي. خو کاروباریان وایي حکومت دې لومړی زاړه بند شوي کاروباري ځایونه آباد کړي او اولس ته دې سهولتونه ورکړي او بې ځایه ټیکسونه اخستل دې بند کړي. نور تفصیل شانواز ترکزی په خپل رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې وینا چې دوی شپږ نوي کاروباري زونونه جوړوي، کاروباریانو په غوښتلي چې دوی باید د نوي زونونو د جوړولو نه زیات د زړو زونونو د کارخانهدارو سره مرسته وکړي. د اکتوبر په 22مه د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا ویل شوي چې د روانې میاشتې تر اخیری نه به د روان کال تر د فروری پورې د دغه زونونو پرانستې وشي. دوی ویلي چې دغه زونونو کې به د 2 لکو نه زیات خلک هم په روزګار شي. خو د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی صدر انجینیر مقصود انور مشال ریډیو ته وویل چې نوي زونونه جوړول ښه خبره ده، خو که بند شوي زونونه او یا صنعتي ځایونه یو وار بیا شروع شي نو دا به ډېره ښه وي.
نو چی هغه جوړوي دا هغه خو بیا تختی لګول والا خبره ده. دا زور انڈسٹری اسٹیٹس ته وی دیتا چې دی کمی سہولتونه دي، هغه انفراسٹرکچر دی، هغه ته د بجلی سپلائی دی، هغه ته د ګیس سپلائی دی، دی کنا دا ضروری و.
د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې سرکاري کاروباري محکمو او اړوند ذمہوار غونډه کې دا هم ویل شوی چې په نوې جوړیدونکو کاروباري زونونو یا په ځایونو کې نوخار اکنامیک زون، رشکی سپیشل اکنامیک زون، غازی اکنامیک زون، چترال اکنامیک زون، محمد اکنامیک زون او ډیره اسماعیل خان اکنامیک زون شامل دي. دغه ټولو اکنامیک زونونو او یا کاروباري ځایونو لپاره 2340 تکړه ځمکه هم اخستلې ده. او اول بعد نوخار اکنامیک زون پرانسته د روانې میاشتې په اخیره کې، ولې لټولو اخیرنۍ پرانسته به په فروری کال 2021 کې د ډیره اسماعیل خان اکنامیک زون کیږي. په محمد کې یو زون یا کاروباري ځای پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټي جوړ کړو چې د فاټا د ختمېدو وروسته دغه ځای خیبر پختونخوا انډسټریال زون ونومول شو. ولې دا وخت یې ورته مهمن اکنامک زون نوم ورکړی دی. د دغه زون سره نږدې د ماربلز یا کانو یو شمیر کارخانی هم جوړ دي، او یو کارخانه دار جانزی بھاجی وای چې دوی به کله هم خپل کارخانه دغه زون ته یو نسی تر هغه پورې چې حکومت ور سره مالی مرسته ونه کړي.
هغه دوم رتوان نه لري چې یو کارخانه دلته او الته هم جوړ کړي، یا دا کارخانه دې الته شفت کړي، کې دا شفت هم باندې ډیر زیات خرچ راځي. زه به ته به دې مشینری او باسه او هغه د فار فاونډیشن او هغه د فار بلډینګ او هغه د فار دفتر په دې بل ها خرچ راځي. نو موږ د حکومت سره دا خواسته چې په کوم ځای کې موږ د پولیسوي د کم ار سنت سره تړلې خلک دي چې دا هغه داسې مالی مرسته وکړي بجای دې چې موږ خپل کارخانه الته ورو مسال ته نه یو لګو. نو د یو کارخانه سره به د لسونه د شلو کسانو پوری
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ کې په دغه غونډه کې دا هم ویل شوی چې له پخوانه جوړ په هتار انډستریال زون یا ځای کې دا وخت شپږ کارخانې کار کوي. و کارخانې به په لنډ وخت کې کار شروع کړي، ولې دوه دېرش کارخانې د جوړېدو په حالت کې دي. انجینیر مقصود انور وایي چې دا وخت په ټولو صوبه کې 40% کارخانې په ټپه ولاړې دي، او حکومت له پکار دي چې د روزګاریانو لپاره جوړ شوي په قانون کې دي هم نرمي راولي. لدی ورستو مې د وزیر اعلی خبر پختونخوا د انډستری او یا سند د صلاحکار عبدالکریم خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغه ځانګړي استازي راته وویل چې هغه په کوم میټینګ او یا اجلاس کې مصروف دی او نه د معلومه چې دغه اجلاس په تر کومه جاری وي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې په شوې دغه غونډه کې دا هم ویل شوی چې وومن بزنس ډیولپمنټ کمپلیکس او یا د زنانو د روزګار د ترقی ځای او په کرک کې د مالګې او جپسم په نوم خار هم په پایپلاین او یا د جوړولو په منصوبو کې شامل دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
زو افغانستان ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر دانش په نوم په خوینځي مرکز د برید په اړه امنیتي چارواکي په بیغوري تورنوي. دوی وایي امنیتي مسولین په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه غلي دي او باید نور له دندو استعفا ورکړي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت بیا وایي په کابل کې د وروستۍ امنیتي پیښې به وڅېړي او پایلې به یې له خلکو سره شریکې کړي. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي ناستې بس په هیواد کې د وروستیو امنیتي حالاتو او پر پیښو متمرکز و. د دغې جرګې یو شمېر غړو د شامې په ورځ په کابل کې دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو روزنیز مرکز برید وغانده او د دغې پیښې په اړه یې امنیتي چارواکي بې غوره وبلل. له دې ډلې مهدي راسخ په دې غونډه کې وویل
تکرار حوادث نشان داد که
د دغو پیښو تکرار وښودل چې زموږ امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې مطلق ناکامه دي، او دغه ناکامي د عامو وګړو د وژنې لامل ګرځي. د ولس د کور دنده دا ده چې دوی څارنوالۍ ته وروپیژني او تر څېړنو لاندې ونیسي.
د دغه جرګې یو بل غړي فدا محمد الفت صالح بیا په تخار ولایت کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو مرکزوبلې ته په اشاره پر حکومت نیوکه وکړه او وی ویل چې باید د خلکو د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړل سي.
حکومت مسؤول تامین امنیت،
حکومت د خلکو د امنیت مسؤول دی، خو له بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې خپل خواو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې اندېښنه مطرح کوي چې د تیر شنبه په ورځ په کابل کې د د برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو خونیز مرکز ته چیرمه بریت وسه چې د کورنیو چارو وزارت معلومات لمخې په دغه بریت کې 24 کسان ووژل سول او لو 50 زیات نور ټپیان سول. د دغه بریت پړه داعش یا اسلامي دولت نوم ډلې منلې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د غړو د نیوکو او څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ورستیو امنیتي په ځانګړي توګه د کوثر دانش خونیز مرکز پیښه وڅېړي.
زمونږ امنیتي ځواکونه خپل اقدامات د مخنیوي په خاطر باندې د دغه اعمالو د مخنیوي په خاطر باندې لري، خو ځینې وخت هم مجرمین او تورستان خپل د اعمالونه استفاده کوي او مونږ دغه تورستي د ابعادو نه څیرو او جزئیات انشاءالله به تاسو سره به شریک کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې هم نامنیو زور اخیستی دی. په هلمند، بدخشان، لغمان او تخار ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې د ګڼو امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرکزوب لی واوښتلي.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې په سلګونه ماشومان د بې وزلۍ له امله په درنو کارونو بوخت دي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چې په تیرو میاشتو ټولبند اعلان شوی و، ورسره د بیروزګارۍ کچه لوړه شوې وه چې د تیر کال په نسبت یې د کم عمره مزدورانو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیل د باز محمد په ریپورت کې چې د یو کاریګر ماشوم په غږ پیلېږي.
دا د شاوخوا لس کلن ماشوم نور احمد غږ دی چې د لاسي کراچۍ په وسیله په جلال آباد ښار کې مزدوري کوي. نوموړی وایي چې پلار یې په جنگ کې وژل شوی او د کورنۍ سرپرستی د ته ورترغاړې ده. د نور احمد په څیر نور په سلګونو ماشومان هم شته چې د فقر او بېوزلۍ له امله له تعلیم څخه بې برخې دي او په جلال آباد ښار کې په سختو کارونو بوخت دي. شمسرحمن او ګلولي هغه ماشومان دي چې کرۍ ورځ په ښار کې پلاستیکونه پلوري. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ټولنیز فعال سید کمال اندیښنه لري. وایي که حکومت او اړوند ادارې د بې وزلو ماشومانو راتلونکي ته پام ونه کړي نو د دغو ماشومانو آینده به له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
که چیرته دولت او کورنۍ د دې اولادونو خپل غم ونه کړي دوی راتلونکي چې دا خراب، ځکه تاسو وګورئ چې اکثر ځوانان تاسو وګورئ اکثر په پوډرو باندې لګي دي. پوډر سکي دا ټول د بیکاری وجه ده.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په جلال آباد ښار کې د کاریګرو ماشومانو زیاتوالی اندېښمن کړي، وایي چې په سلګونو هغو ماشومانو ته یې کسبي زده کړې او د کار اوزار ورکړي چې پخوا په درندو کارونو بوخت وو.
په هر شپږو میاشتو کې سل نفر اتپال دي. دوی چې څوارلسونه پورته عمر لري دا شاهکاري نه راخلاصوو، راوباسي او په مختلفو کسبونو کې دوی ته د زده کړې زمینه برابروو او شپږ میاشتې زده کړې نه وروسته د کاري وسایل او د یو مسلکي شخص په صفت
د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي په جلال آباد ښار کې په درندو کارونو د بوختو ماشومانو دقیق ارقام ورسره نشته، خو زیاتوي چې د تیر کال په نسبت سکل په جلال آباد کې د کم عمره کاریګرو ماشومانو شمیر په تیرو میاشتو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د قرنطین یا ټولبند له امله زیات شوی دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو سواد تا. د سواد سیدو شریف کې 13 ورځ ناوخته په لومړي ځل د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر په مرسته د خزو مسلې ځلې انتظامی ته رسولو لپاره غونډه وشوه چې پکې یو شمیر خزو خپلې ستونزې نیغ په نیغه ډیپټي کمشنر سواد او نور چارواکو ته وړاندې کړي. په دغه موقع ډیپټي کمشنر خزو ته باور ورکړو چې د دوی مسلې به اړوند چارواکو ته د حل کولو لپاره لیږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
په سیدو شریف کې د خزو لپاره په مخصوص پارک کې د سوشل ویلفیر لخوا جوړ کړی شوی کلی کچهری په نوم غونډه کې د سیمې یو شمېر خزو ګډون وکړو چې پکې د ضلع سوات ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم ته مسالې او ستونزې وړاندې کړې. په دغه مهال د صحت، تعلیم، ٹی ایم اے او نور محکمو چارواکی هم موجود ول اونډه کې شریکات د اسلام پور شان بی بی وای چې دوی له حکومت د غوښتنې کوي
د حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ باندې لکوټي د بجلی د ارزانی راولي لګ ګیس لا لاغځم روان دی موږ لره کی او بل دا دي چې د خزو سره زیاته کیږي وس زمنګ یو فدی مخ کور کې گاونډي جنې ناس تا و د خوند کور نه بویت لا کوړه او و د ډندونو قلا تا و د شوه او کاله د شپې په تیزندې مړ کړو دوه وړو کې الکه تی واغستې دو ادو بس پټن وکړه غلې هر څو کړه پلا لای تیار مړ راوړه خخې کړو الک جیل کو او 15 ورځې بعد چې دین الک تی بیا آزاد ګرځيږي نه دا ظلم نشو
یو بل مشره زنانا بانو زیاتوي چې دوی ته اول زل داسې مقابله شو چې پکې سرکاري چارواکو ته مسلې وړاندې کړي دوی ویل چې ګرانې لوجه د غریب اولس مشکلات زیات شوې دي
بلکې ګرانی شو ډیر زیاته نو خلک زیات پکورونو کې کبوډاګانو کزوانانو اس کے پبار ملکی سوک دی اغو موی چی منگ نیمہ تنخالو چی بازار کی کدہ سبزی تپوس کے کدہ وڑو کے کدہ پیزارو دا جائمی کے کدہ سکے نو آغا یو پا دعا زمان اس جمعی شوا پاکی ہم نا چلی گی یا منگ دا دی واسا بند کرے چی دی بلو نو واسیو نکی گی یو بلب بلو آغی باندی 3000 روپے دا آغی را دی تپوس کم زیو کو
ہنڈا تابعہ کون کی دا سوشل ویلفیئر مشرے نصرت اقبال پدغ محال مشال ریڈیو تو ویل چی دوی مقصد دا خزو مسئلے برسیرہ کول دی او بیا خزو تا دا مسئلو حل کول لپارا اداری ہم پا نخ کول دی
دیر شی مسئلے دا سیدی چی اکثر زنانو تا پتہ نہیں چی دا دے مسئلے ریسپانسیبل سوک دے کم ایتھارٹی دا کم ڈپارٹمنٹ دے چی آغا بز دا کار وکڑے شی دا دیر ضروری دا چې سو پوری زنانو ته پته نه چې زمونږ ذمہ وار څوک دی مونږ د چا نه خپل مسلو ته پوس کولې شنو دا مسلې به څنګه حل کیږي زما خدا تجویز دی چې په هر تحصیل کې داسې قسمه پروگرام پکار دی
د سوات مرستيال کمشنر ثاقب رضا اسلم د خصوصتون زی ووري دی چې پکې زیات تر د تعلیم صحت صفای روزګار په حق لوي د غرنګا بازو خزو پکې کورنۍ شخړې هم بیان کړي ډیپټی کمشنر رستا اویل
یی و میجر پرابلمز ہیں کہ جو خواتین کی طرف سے آئے اور
جن دغه لوی مسلې دي چې د خزو لخوا وړاندې کړی شوی او تاسو ورته زموږ پام وکړو په دې کې چې کومې مسلې د مرکزی یا صوبایي حکومت سره تعلق لري د ضلعي انتظامیه لخوا به په تفصیل سره افسرانو ته ولېږل شي امید لرم چې هم دغه رنګه به دا مسلې حل کیږي ډیپټی کمشنر زیاته کړه چې دوی به هر میاشت هم دغه رنګه د خزو مسلو حل کولو لپاره غونډې کوي او که ضروري نو د یو خاص ټاکل شوی محکمې سره تړلې مسلو باندې به هم غونډه کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال سپی مشال ویډیو هر ورځ د سحر له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په دې سپو خبريږي منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کیلو هتزا او لنډو سپو دولس زره یو سل لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هتزا راځو د دې ګړۍ اخري راپور طرف ته د اکتوبر په څلېرویشتمه هر کال د پولیو یا ګوزن د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي سخ کال دی ورځ هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمنځه وړل دي پاکستان او افغانستان په ګډون د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ له یو هغو دوو هیوادونو دی چې لا هم پولیو وایرس پکې شته احمد شاه اعظمی په پیښور او کوټه کې له دوو داسو کسانو سره خبرې کړې چې په ماشوموالي ګوزن وهلي خو هغوی پر دې مازورۍ سربیره په بیلابیلو څانګو کې د اولس خدمت ته ملا تړلې ده راځئ چې ورته غوږ شو
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم را لویږي بلوغت ته راځي
دا دو دېرش کلنه افشان افریدی ده چې د دوه نیمو کلونو په عمر ګوزان ووهل هغه په شهید بنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي نوموړی وای په پاکستان کې د مازورانو لپاره د سانتیاو د نشټوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پور ته د درس ویلو لپاره نسوي تللی او درس ورڅخه پاتې شو د نوموړي په وینا همدې احساس د نور مازورانو خدمت ته وهڅول
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې نو ما ته دا احساس کېدل چې یاره زمونږ ملګری چې کوم ما سره په پرایمري ایجوکیشن کې وو، ما سره یو قسم په یونیورسټي کې نشته، یو زه جینې یم په یونیورسټي کې چې وت ډیسبلټی یم، خو ټایم چې تیر شو بعد کې نو دا پته ولګېده چې یاره ما ته کار کول یو دي خلکو دپاره چې دا کوم خلک چې دلته موجود نه دي، په بیا ما دې دپاره کار شروع کړلو.
افشان پردی زیاتوي چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړې او هغه ښځو ته نه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي، بلکې هغه ته د کار او روزګار او هنر زده کولو مواقع هم برابروي چې مازوري لري. نوموړی وای حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، بلکې د ټولنیزو رسنیو لاله خلک مرسته ورسره کوي. نوموړی زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې مازوران ډیر ځپل شوي او د هغه د بیا بحالي لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
او موږ هغه ته پر خپل ملکي سیستم ډیسټریبیوټ کړل، هغه موږ دومره هغه کړ چې د خلکو چې کالونه کالونه شی د خپل کور نه بهر نو راوتی، نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل، هغه خپل دنیا په خپل مرزي وکړل.
افشان وای چې په ژوند کې لډیرو کړهونو او ستن سر مخه مخسوي، خو هر ځلې په یو نوي هوټ سره د ژوند چاري پر مخ وړي دي.
زمونږ په هر ورځ راماتيږي او په هر بل ورځ باندې دوباره ما به خپل نه ارادي سره برابر سب چې نه دا کار کول دي، ځکه چې یو انسان چې کله ځانته یو ټارګټ کړي چې به دا کار کول دي او به زیاته کول دي، نو هغه پر کول د لپاره پلار کې ډیر سره راځي، ډیر سره رکاوټونه به راځي، خو هغه کاونټر ته به کېنی نه، هغه په تلار نه خو کې راځي، دا پر ډیر زیات مهنت وکړ دي.
د کوټي 40 کلن ضیا خان هم پلار کې پروتو خندونه ته نه دیکښ نستی. هغه د درو کلونو وو چې په ګوزان ناروغي اخته سو، خو د وخت په تیریدو سره نو موړی نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې وکړې، بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ملاتړ لیده. ضیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګری ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نو موړی او د ډیر شکاله مخ کې په ګوزان داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کې بس یو شپه ودل اتللم چې واپسی راوړم، دا سار بیا زما پښې لاسونه تر دملا پورې ټول په دانو روغي باندې اخته وم، او چې مور ما سار په چوغو چې زوی مګه سشوري نه ارکه دغه نه کې راپورته کړي نه، خو خیر د چا سر نه غلاسې دی، بیا دا دغه اوس چې چا بل دا نظر دی، چا بل دا وایي بیماری ده.
ضیا خان زیاتوي بیا چې څو کلونه پر تیر سول او شونځي او بهر ته تک پیل کړ، نو نورو ماشومانو به ملنډ ور باندې وهلې او د پیښې به کولې. نوموړی وای دا تو کلونه وو چې د واکر یا پایروان په واسطه به تک کاوه، خو د نوموړی په وینا واکر یې نه خوښېده.
و شروع ورځ ما کمره م بند کلا او دا واکر نه سیر تکشیر دی، او کوشش م کوي چې دا واکر بغیر قدم واخم، نو زله دیواله سره ولیاړ شو، نو دا قدم کوشش م وکي، نو زه غزار شو، نو بیا مالیا یو کوشش بل بل وکم، نو دا رنګ بیا غزار شو، بیا ما بل کوشش، نو و وستواره ما دا کوشش وکي چې زه غزار شم، او پاتریستم ور باندې ما د ژوند اول قدم چې واخستي، او زما د پاره غل د وږي ډیر یادګار وز د یو خو زما اول قدم، بل ما ته دا اسلم ملار شو چې د کوشش بعد انسان ارڅ کوي سي، نو بیا ما په ګر ژوند کې بس دغه یو فارموله کې د خپل کوشش ودار شي د پاره کوي.
زیا زیاتوي چې ټولنه باید له مازورانو سره مثبت چلند وکړي، ځکه د پوینا مازور کسانو ته ټولنه د هغه د مازوري احساس ورکوي او په کم تر سر ګورته ګوري. نوموړی وای د ټولنې همدې چلند په کتو مازور کس دا ډول د جوړ خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اخته سي. ضیا خان وای پر خپل جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او لس خدمت ته ملاتړ لیده.
الله تعالی یو داسې توسله راکړه چې یا مازوري چې دغه جسماني نه ده، مازوري چې دغه دماغي ده، او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو واجب خوند ملاوږي چې زه غته په الفاظو کې نسم بیانولای، شاید که د اولس خدمت په لار زموږه لګا نو زبنن یو جسماني سره به زوس دماغي مې یو نه جوړی کې مبتلا سو دغه پریشانی او دغه ستونزې لوږي زبزه دماغي مې خراب سو.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګوزان وهلی ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس اخته سوي، چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند سو، چې هغه وخت 18 کسان مړه او 132 عمري معذور کړل. د دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکوونکي سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکی ډاکټر جانس سلک په همدې ورځ زیږیدلی و. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورکسوي دی.